ولس مشر اشرف غنی وایي د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره هغه لوړ پوړو پوځي او ملکي چارواکو محاکمه شوې چې د ولس له عمومي باور یې ناسمه استفاده کړې وه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي له افغان حکومت غواړي چې د افغانستان د وضعیت د رښتینې تصویر په وړاندې کولو سره له اروپایي هیوادونو نه د افغان کډوالو د اجباري ایستلو مخه ونیسي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د عراق امنیتي ځواکونو د دې هیواد په شمال کې د هویجا خارګوټه له داعش څخه بیرته ونیوه. دوستانو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مزه اجمل اند شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره په روانه خبري مجله کې نور رپورټونه او مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. فریبا ظاهر دروري
د بخښنې نړیوال سازمان تور لګوي چې اروپا د افغان پناه غوښتونکو په ایستلو سره په ښکاره قانون تر پښو لاندې کوي. د افغانستان د سولې علي شوراوي د پاکستان له زندانونو څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو پروګرام چمتو سوی دی. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د عراق د حکومت او کردانو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. بشپړ خبرونه واورئ. د بخښنې نړیوال سازمان تور لګوي چې اروپا د افغان پناه غوښتونکو په ایستلو سره په ښکاره قانون تر پښو لاندې کوي. په هغه راپور کې چې نن د دې سازمان لخوا خپور شوی، د اروپایي هیوادونو مشران د قانون په ماتولو تورن شوي دي. دغه سازمان وایي اروپایي حکومتونه له خپلو هیوادونو څخه په جبري ډول د افغانانو په ایستلو سره د هغو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا دغه پناه غوښتونکي په خپل هیواد کې د ځورونې، اختطاف، وژنو او نورو دې ډول کړاوونو سره مخامخ کیږي. د افغانستان ولسمشر په کابل کې د لوړپوړي پلاوی یا سام غونډه کې ویلي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې لوړپوړي چارواکي د فساد په تور عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. محمد اشرف غنی نن په دې غونډه کې ویل
With your help, we established the Anti-Corruption Justice Center.
د وی موږ ستاسو په مرسته د اداري فساد پر وړاندې عدلي مرکز جوړ کړ چې تر دې شیبه نه یوازې تر 300 ډیر د لوړی سطحي اداري فساد قضیه چړلې، بلکې د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره موږ لوړ پوړي پوځي او ملکی چارواکي چې د خلکو له باور څخه ناوړه ګټه اخیسته محکوم او زندانی کړی دي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې دغه هیواد د فساد پر وړاندې مبارزې، د سولې ټینګښت او اصلاحاتو راوستلو په برخه کې نه یوازې مالي بلکې سیاسي ملاتړ ته هم اړتیا لري. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د نړۍ د 30 هیوادونو استازي برخه لري او د افغانستان حکومت پر لاسته راوړنو، پرمختګونو او د اصلاحاتو پر اجنډا بحث وشو. د افغانستان د سولې علي شوراوي د پاکستان له زندانونو څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو پروګرام چمتو سوی دی. د دغه شورا مرستیال محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروګرام ترتیب سوی او په پام کې ده په دې اړه لمړی د پاکستان او طالبانو له استازو سره هم خبرې وسی. ښاغلی وقات وایي تر اوسه عملي اقدامات نه دي سوي.
دا پلان شورا علي سولې چې ماده شوی دی، اما عملاً په دې باندې کار نه دی پیل شوی. ګورو چې دا کار څه وخت پیلېږي او شرایط کله آماده کیږي او نه د خپل مخالفین څومره په دې برخه کې تمایل او خوشبینی داره.
تر دې وړاندې هم افغان حکومت طالب بندیانو خوشي کېدل د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره یو ښه انتخاب بللی و، او د پخواني ولسمشر په دوره کې شاوخوا 10 تنه طالب بندیان د پاکستان له زندانونو خوشي شول. خو د افغانستان د ولسي جرګې غړي او یو شمېر مدني فعالان د دغه بهیر پر اغیزمنتوب شک لري. دا وتر دې مال د افغانستان مهم خبرونه اوسم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخلا ازادي راډیو غوري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د عراق د حکومت او کردانو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. ماکرون نن په پاریس کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره تر خبرو وروسته د وړاندیز وکړ. دغو دواړو مشرانو د غراز د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې او د عراق د اقتصاد بیا رغولو په برخه کې د فرانسې د ملاتړ په اړه بحث وکړ. ایمانوئل ماکرون وویل چې خبرې اترې د دواړو لورو ترمنځ یوازینۍ لار ده او فرانسه چمتو ده چې په فعاله توګه په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي. ماکرون زیاته کړه
Un référendum a été organisé.
د ویل کته څنګه چې ما تر ټول پښتنې د مخه او وروسته اعلان وکړ چې موږ د عراق ثبات، ځمکنی بشپړتیا او یو پیاوړی دولت غواړو. له همدې کبله دا اړینه ده چې پراتلونکو اونۍ او میاشتو کې د عراق وحدت او حاکمیت ته په پام سره یو بحث جوړ شي. موږ یو ځل بیا د عراق د اساسي قانون په چوکاټ کې د کوردانو د حق پیژندنې غوښتنه کوو. تیر میاشت کردستان سیمی د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه وسوه او څه باندې 92% خلکو د خپلواکۍ په ملاتړ رای ورکړې. په یو بل خبر کې راغلی چې عراقي ځواکونه وایي دوی د کرکوک ایالت الهویجه ښارګوټۍ د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز و له هغوی بېرته ونیو. د دغه ښارګوټي د بېرته نیولو عملیاتو قمندان عبدالامیر یارالله ویلي چې عراقي ځواکونو پولیس او ملیشا او د امریکا په مشر ایتلاف په ملاتړ د الهویجه ښارګوټي مرکز په بشپړ ډول نیولی او پرمختګ لا هم دوام لري. د الهویجه د بېرته نیولو عملیات د سپتمبر پر 1 نېټه پیل شو. یو برتانوی لیکوال کازو ایشیګورو سږ کال د ادبیاتو په برخه کې د نوبل جایزه ګټونکی سو. د سویډن د علومو اکاډمۍ چې هر کال دغه جایزه ورکوي وویل چې ښاغلی ایشیګورو د خپلو کارونو له کبله چې هغه یې ډېره لوی عاطفي قوه بللې د دې جایزې مستحق سو. سږ کال د ادبیاتو په برخه کې د نوبل جایزه د 1,00,000 ډالرو معادل ده. ښاغلی ایشیګورو په 1945 میلادي کال کې د جاپان په ناګاساکي ښار کې زیږیدلی او په ماشومتوب کې بریتانیا ته تللی و. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره غل وړ پوړو پوځي او ملکي چارواکي محاکمه کیږي چې د ولس له عمومي باورۍ ناسمه استفاده کړي. په دې اړه په ریپورټ سربېره وړي چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له پاکستاني زندانونو نه د افغان طالب بندیانو د راخلاصولو پروګرام چمتو شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي له افغان حکومت نه غواړي چې د افغانستان د وضعیت د رښتینې تصویر په وړاندې کولو سره له اروپایي هیوادونو نه د افغان کډوالو د اجباري ایستلو مخه ونیسي. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د عراق امنیتي ځواکونو د دې هیواد په شمال کې هویجه ښارګوټۍ له داعش څخه بېرته نیولې. دا موضوع هم څېړو له موږ سره اوسئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له پاکستاني زندانونو نه د افغان طالب بندیانو د راخلاصولو پروګرام چمتو شوی دی. په دې اړه یو ریپورت د خبرونې په چیریان کې درته وړاندې کوو. د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره هغه لوړ پوړو پوځي او ملکي چارواکو محاکمه شوي چې د ولس له عمومي باورۍ ناسمه استفاده کړې وه. خبرې غنی چې نن په کابل کې د سام یا لوړ پوړو چارواکو په ناسته کې خبرې کولې وویل د افغانستان عدلي او قضایي مرکز سلګونه دوسیې څېړلې خو د فساد د له منځه وړلو په برخه کې لا ډېر کار ته اړتیا ده. محمد حدیث پردیسي په اړه رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي والی د حکومت پر مهال د تاریخ په اوږدو کې د لومړي ځل لپاره لوړپوړي افغان چارواکي محاکمه شول. ښاغلي غنی په کابل کې د سامیا د لوړپوړو چارواکو د ناستې په دویمه ورځ د فساد ضد د مبارزې ترڅنګ د اصلاحاتو دراوستو او له پاکستان سره د سولې په اړه هم مفصلې خبرې وکړې. ولسمشر غنی وایي افغان حکومت تر ډېره هغه ژمنې چې د لندن او بروکسل په ناستو کې له نړیوالې ټولنې سره کړې وې پوره کړې خو لا هم ډېر کار ته اړتیا ده.
We established the Anti-Corruption Justice Center.
دی وی ستاسو په مرسته مو عدلي او قضایي مرکز جوړ کړ چې دغه مرکز نه یوازې تر اوسه د فساد له 300 څخه زیاتې دوسیې څېړلي بلکې د تاریخ په اوږدو کې د لومړي ځل لپاره هغه لوړ پوړي پوځي او ملکي چارواکي زندانونو ته استولي چې د ولس له عمومي باور څخه ناوړه استفاده کړې وه. ولسمشر غنی ویل دا چې افغان حکومت د بېوصلۍ د له منځه وړلو او د ماشومانو او مېرمنو د وضعیت په اساسي بدلون کې پاتې راغلی دا د نړیوالو نه بلکې د حکومت مسؤلیت و خو په خبره نور به څوار نه کړی چې دغه وضعیت دوام وکړي. افغان ولسمشر د سام پناسته کې یو ځل بیا پر پاکستان د سولې غږ وکړ. نوموړي ویل په 20مه پیړۍ کې یو قانوني او مسؤل دولت ته دا نه ښایي چې په خاوره کې د تورستان پټنځایونه ولري. په ټوله کې د نږدې 40 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ته د ولسمشر غنی ډاډ داو چې افغان حکومت به د سولې، امنیت، فساد ضد مبارزې او اصلاحاتو په برخه کې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. دا دریم ځل دی چې په کابل کې د سام یا لوړ پوړو چارواکو ناسته جوړیږي. تر دې مخکې افغان حکومت ویلي و چې په دغه ناسته کې به د چارو د ارزونې ترڅنګ خپل راتلونکي پلانونه هم له نړیوالو سره شریک کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدما چې اماماتو بیا وایي که څه هم واقعي بدلون خورا پیچلی او ستونزمن دی خو د افغان حکومت هڅې د ستایلو وړ دي. نوموړی وایي په فساد ضد مبارزه کې د ولسمشر غنی او ټیم اقداماتو یې متاثره کړی دی. دی وایي د ملګرو ملتونو په استازیتوب د رامنځته شویو بدلونونو هرکلی کوم چې د ولسمشر او د هغه د ټیم له لوري تر سره شوې دي. موږ په دې برخه کې خپل همکاریو ته دوام ورکړو. زه په ځانګړي ډول د فساد ضد مبارزې په برخه کې هغه هڅو او کوښښونو هیله من کړی یم چې په دې وروستیو کې چټک شوې دي. په کابل کې د امریکا تازه ګمارل شوی سفیر جان باس هم د فساد ضد مبارزې په برخه کې د افغان حکومت له هڅو مننه وکړه، خو وی افغان حکومت د هغه شمنو د عملی کولو مسؤل دی چې له نړیوالې ټولنې سره کړی دي. د ښاغلی باس په خبره د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلانېدو وروسته دا باید ټولو ته واضح شوی وي چې د امریکا متحده ایالات د ثبات د ټینګښت تر څنګ د فساد سره د مبارزې ښې حکومتوالۍ د قانون د حاکمیت د بشري حقونو د ټینګښت او په نورو برخو کې تر اوږده مهاله له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي.
و موردل چې ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې د یو شمیر بهرنیو هیوادونو استازو ته په وینا کې ویلي چې افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزه کې پرمختګ کړی او په حکومت کې اصلاحات راغلي. خو د افغانستان د مدني ټولنې فدراسیون وایي افغان حکومت په نړیوالو غونډو کې د افغانستان رښتینی تصویر نه وړاندې کوي. د دې فدراسیون مشر صدیق منصور انصاري نن ازادي راډیو ته وویل حکومت د سام په غونډه کې په داسې حال کې ځل بیا خپلې لاسته راوړنې بیان کړي چې د هیواد امنیتي او اقتصادي وضعیت له بل هر وخت ډیر خراب شوی دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
په داس حال کې چې افغان چارواکي په آر کې د نړۍ له څلوېښتو نه د ډېرو استازو سره په خپلو لاسته راوړنو او په راتلونکو پلانونو غږېږي، د مدني ټولنو یو شمېر استازي وایي چې حکومت له نړیوالو اصلي تصویر پټوي. د افغانستان د مدني ټولنې فدراسیون مشر صدیق منصور انصاري ازادي راډیو ته وویل نړیوالې ټولنې ته ښیي چې واقعیتونه او هغه څه وارزوي چې حکومت یې خپل لاسته راوړنې ګڼي.
زموږ غوښتنه د نړیوالې ټولنې نه دا ده چې دوی د افغانستان د ملت ملاتړ وکړي، نه د هغو مفسدینو سره چې د چارواکو په نوم یې د ملت سرنوشت غصب کړی. حکومت ټول څه په دروغ ولاړ دي. دوی ملت ته حساب ورکونو ته ژمن نه دي. دوی همیش نړیوالو ته حساب ورکوي او هغه حساب هم په دروغ ولاړ وي.
د ښاغلي انصاري په باور امنیتي او اقتصادي وضعیت له پخوا خراب شوی، بېوزلي ډېره شوې، مخدره موادو او پراخ سیستماتیک فساد لا هم د خلکو ژوند تریخ کړی او بالاخره حکومت د نړیوالې ټولنې او افغانانو سره په کړو ډېرو ژمنو کې پاتې راغلی دی. دا فدراسیون وایي په تېرو شپاړسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې تریلیونه ډالرو د افغانانو درد نه دی دعوه کړی او له دې وروسته باید له شفافیت پرته دا بهیر دوام ونه کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغان چارواکي د تېرې ورځې راهیسې د لوړ پوړي پلاوي په ناسته یا سام کې له نړیوالو سره د دغو هیواد په لاسته راوړنو او په پرتو ستونزو وغږېدل. ولسمشر غني د سام د دویم ورځې غونډې ته په وینا کې وویل د ملي وحدت حکومت د لومړي ځل لپاره ملکي او نظامي لوړ پوړي چارواکي زنداني کړي او د شفافیت او اصلاحاتو په لورې یې کوټلي ګامونه اخیستي دي. هغه ومنله چې د بېوزلۍ او د ښځو او ماشومانو د وضعیت ښه کېدو په برخه کې لازم کارونه نه دي شوي، خو ټینګار یې وکړ چې دا وضعیت به دوام ونه کړي. ښاغلي غني امنیتي وضعیت د ستونزې په توګه یاد کړ، خو ویل چې مرګ ژوبله د وسلوالو طالبانو لخوا کېږي کومې ډلې ته چې حکومت د سولې بلنه ورکړې ده. د مالیې وزیر چې د افغان حکومت لاسته راوړنې او ستونزې یې د سام غونډې له ګډونوالو سره شریکولې وویل د ملي وحدت حکومت په ځان د بسیاینې لپاره مهم اقدامات کړي دي. اکلیل حکیمي وایي حکومت د بروکسل په کانفرانس کې نړیوالو ته ورکړل شوي ژمنې تر ډېره عملي کړي او لا کار ورته کېږي.
It must set out our immediate and long term.
دای وای مونږ د اوږدمهاله پرمختګ لپاره خپل لمړیتوبونه په نخښه کړی دي. مونږ د 2019 میلادي کال لپاره په ځان د بسیا کېدو هدف ټاکلی دی، خو له ټاکلې مودې یو کال مخکې مونږ په دې باورې شوي یو چې په 2018 میلادي کال کې به په ځان متکی بودیجه ولرو.
نېشنل بجټ ان 2018.
له دې سره ځینې نړیوالو استازو د افغان حکومت پیل شوي اقدامات هیله بخونکي وبلل. وی ویل حکومت ته لا ډېر کارونه مخکې پراته دي. د یادونه ده چې تر دې مخکې هم د ورته غونډو پر مهال د چارو د یو شمېر کارپوهانو او مدني ټولنو لخوا انتقادونه موجود او په دې خبره ټینګار شوی چې افغان حکومت باید په افغانستان کې د شته ستونزو اصلي تصویر له نړیوالو پټ نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان له افغان حکومت غواړي چې د افغانستان د وضعیت رښتینی تصویر په وړاندې کولو سره له اروپایي هیوادونو د افغان کډوالو د اجباري ایستلو مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د دې سازمان مسؤلې حوریه مصدق د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل که دی ورستوی کلنو که لاروپایی هیوادون لسکونه سر افغان کدوال پیج باری دوالی ستل شوی. لکابلا دا رحمت الله افغان پر ریپورت کی تفصیل رو.
امنیسټي انټرنیشنل یا د بخنې د نړیوال سازمان مندنې ښیي چې افغانستان له اروپایي هیوادونو نه په زور د وستل شویو کډوالو لپاره د امن ځای نه دی، او افغان حکومت هم راستنه شویو کډوالو ته د ښو خدمتونو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی. د دغه سازمان مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې د اندېښنې تر څنګ ټینګار وکړ چې د پایتخت کابل په ګډون د افغانستان هیڅ ځای امن نه دی، او افغان حکومت باید د افغانستان د وضعیت د رښتینی تصویر په وړاندې ولو سره له اروپایي هیوادونو نه د افغان کډوالو د اجباري استلو مخنیوي وکړي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان مسؤل حوریه مصدق انتقاد وکړ چې افغان حکومت په اجباري ډول د وستل شوي افغان کډوالو ژوند ته لازم پام نه دی کړی.
د افغان دولت له لوري د هغوی د ژوند د هوساینې لپاره چې هیڅ امکانات نه دي برابر شوي او هیڅ کار هم نه دی شوی. موږ د افغانستان له دولت نه دا غواړو چې خپل تصمیمونه د هغو اساسي واقعیتونو پر اساس چې په هیواد کې دننه روان دي ونیسي. افغان حکومت دا وړتیا لري چې اروپایي هیوادونو ته دا ووایي چې موږ په دومره کتله کې کډوال نشو منلی.
دغه سازمان په تیرو نهو میاشتو کې د افغان کډوالو د وضعیت د معلومولو په هدف د افغانستان په دننه او یو شمېر اروپایي هیوادونو کې څېړنه کړې، او په دې موده کې له شاوخوا شلو تنو هغه کډوالو سره چې په اجباري ډول وستل شوي او یو شمېر هم په اروپا کې استوګن دي خبرې کړې. دا څېړنه ښیي چې د 2015 میلادي کال په پرتله د کډوالو په اجباري وستلو کې درې چنده زیاتوالی راغلی، او د 2014 او 2019 کلونو ترمنځ شاوخوا 1000 افغان کډوال اروپایي هیوادونو نه په اجباري ډول وستل شوي. اوس د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت تر ارزونې وروسته د افغان حکومت د غوښتنې له مخې جرمني له خپل هیواده د افغان کډوالو وستل درولې دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میخیل مانی چې افغانستان نام نه دی، او ټینګار کوي چې په اجباري ډول د افغان کډوالو د وستلو د مخنیوي لپاره ډیپلوماټیکي هلې ځلې روانې دي.
آلمان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې. له نورو اروپایي هیوادونو څخه هم زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان نام نه یو ته په پام سره له سره د افغان کډوالو د اسنادو په څېړلو کې د کتنه وکړي، او د افغانستان نامنی دی په پام کې ونیسي.
دا سرګندونه داسې محل مطرح کیږي چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د کډوالو چارو وزیر سید علمی بلخی دا محل د یو ان اس سی آر په کلنۍ غونډه کې چې په جنیوا کې جوړیږي ګډون کړی. د معلوماتو له مخې ښاغلی بلخی په دغه غونډه کې له اروپایي هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت او ننګونو ته په پام سره د افغان کډوالو له اجباري وستلو څخه ډډه وکړي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی. د افغانستان د سولې علي شورا ویل پاکستانی زندانونو نه د افغان بندیانو د خوشی کولو پروګرام چمتو کړی. د دې شورا مرستیال قاضي محمد امین وقاد آزادۍ رادیو ته ویل په پام کې ده چې په دې اړه له پاکستان او طالبانو سره هم خبرې وکړي. نور حال له کابل د اکرام الله اکرام په ریپورت کې اورو.
افغان حکومت یو وار بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله من شوی، او له بنده د طالبانو خلاصېدل د سولې د خبرو پر لور یو ګام ګڼي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت له پاکستانی زندانونو نه د افغان طالبانو د راخلاصولو پروګرام چمتو کړي، خو په خبرې په دې اړه باید لومړی له پاکستانی چارواکو سره خبرې وشي. ښاغلي وقات وویل په پام کې ده چې راتلونکې اونۍ د سولې د عالي شورا د اجرایه کمیټې په ناسته کې د یادو هڅو د پیلېدو دقیق وخت په اړه پریکړه وشي.
یو پلان په شورای عالی سولې کې آماده شوی دی، اما عملاً په دې باندې کار نه دی پیل شوی. ګورو چې دا کار څه وخت پیلېږي او شرایط کله آماده کیږي، او نه د خپل مخالفین څومره په دې برخه کې تمایل او خوشبینی داره.
ښاغلي وقات په خپلو خبرو کې د بندیانو د تبادلې هم وویل، خدای په ډاګه نه کړه چې د پاکستان په زندانونو کې د پرتو طالب بندیانو سره به په کومو شرایطو کوم بندیان تبادله کیږي. تر دې وړاندې هم افغان حکومت د سولې د خبرو اترو د بریالي کېدو لپاره د پاکستان له زندانونو څخه د افغان طالبانو خوشي کېدل یو ښه بدیل بللی و، او د تیر حکومت پر مهال هم اسلام آباد د کابل په غوښتنه د پاکستان له زندانونو د طالبانو نږدې 30 استازي خوشي کړي ول. خو د ملي شورا د غړو او یو شمېر پاکستانی فعالانو خبرګونی په اړه دا و چې دا کار به د سولې په بهیر کوم مثبت اغیز ونه لري او برعکس خوشی شوي طالبان به بیرته د افغان حکومت پر ضد وجنګیږي. اوس مهال بیا د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي د پاکستان له زندانونو نه د طالب بندیانو خوشی کول یو پر ځای اقدام ګڼي. د دغه کمیسیون غړی نادر خان کټوازیه که څه هم د دې اقدام ملاتړ کوي، خو وایي چې دا چاره به د سولې په بهیر ډیر مثبت اغیز ونه لري.
خود افغانستان دی دولت دغه وظیفه ده چې دغه مسؤلیت یې هم ده چې دغه خپل وګړي د پاکستان له زندان راوباسي، او بل د دوی په سولې په راوستلو کې یو څه ګټور تمامېدای شي، مګر د ما په نظر باندې دومره زیات مؤثر به نه وي، ځکه چې اوس د طالبانو چې دغه مشران طالبان هغه خلک په قدرت کې دي چې هغه د پاکستان تر مستقیم تاثیر لاندې دي.
د افغانستان او جنوبي اسیا د هیوادونو لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان او کابل ته د پاکستان د لوی درستی تر سفر وروسته افغان حکومت هیله مند دی چې پاکستان به د تروریزم په وړاندې په مبارزه او د سولې په بهیر کې رښتینی عمل وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون او سولې شورا رئیس ګلرحمن قاضي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له زندانونو نه د طالب بندیانو را خلاصول کیدی شي له طالبانو سره د خبرو اترو د پیل په برخه کې یو شین چراغ وي. دی وایي دا یو شین چراغ دی، خو دا چې د یو عادلانه او تلپاتې سولې لپاره په راتلونکي کې څه ډول ګامونه اخیستل کیدی شي دا یو صادقانه عمل ته اړتیا لري. دی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د دغه بندیانو د راخلاصولو سم مدیریت وکړي او پرې نږدي چې پاکستان له دوی نه د سولې له بهیر سره د مرستې پر ځای د ځان په ګټه کار واخلي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په ننګرهار کې د بیسودو پل د جوړېدو یو کال وروسته د دې پل ځینې برخې تخریب شوې دي. د ننګرهار ولایتي ادارې د دې موضوع د څېړنې په خاطر د دې پل قراردادي شرکت مشر او مسؤول انجینران نیولي او وایي چې په دې اړه به تحقیقات وکړي. شاه محمود شینوارې له ننګرهار تفصیل راکوي.
د بیسودو دویم پل چې شاوخوا یو کال وړاندې کارونه بشپړ شوي وو، اوس د دې پل د کم کیفیت له امله ځینې برخې تخریب شوي چې د ننګرهار ولایتي ادارې د دې قضیې په تړاو د قراردادي شرکت مشر او دوه مسؤول انجینران ونیول. د ننګرهار والي محمد غلام انګل وروسته له هغه چې په ټولنیزو رسنیو کې د بیسودو پل د تخریب شوو ځینو انځورونه خپاره شول، د چهارشنبې په ورځ له دې پل څخه لیدنه وکړه او په سیمه کې امنیتي ځواکونو ته امر وکړ چې د دې پل قراردادي شرکت مشر او مسؤول انجینران د څېړنې په خاطر ونیسي. والي محمد غلام انګل رسنیو ته وویل چې د بیسودو د دویم پل پروژه په ټیټ کیفیت جوړه شوی او د شرکت مسؤلین عدلی او قضایی ادارو ته وسپارل.
دا چون یو لوی عمل منفع پروژه و او د ملت د وګړو د خلکو د وینو په قیمت سره جوړه شوی و، نو دغه سی بے پروايي او دغه سی لوی خیانت زما په نظر دا د بخلو وړ نه دی. څه چې عملاً په سترګو وینم دا ماته یو ډیر لوی جرم ښکاره شو، ځکه مې امر وکړ چې د همدې شرکت رئیس او مسؤولین دې په موقتي ډول سره تر نظارت لاندې ونیول شي او موضوع دې په رسمي شکل سره له لوړو مقاماتو سره شریک شي.
د قراردادي شرکت مشر نور محمد الکوزي له نیونې وړاندې رسنیو ته وویل چې د دې پله پر ځینو سیمو چا کیمیاوي مواد استعمال کړي، نو ځکه د پل ځینې برخې خرابه شوي.
مشکل زو څه خبره دا خیر ما شوړې دا زړه دې پر دا خاتونه په بل ځای کې دا خاتونه نشته، دا سب دې کې دا خاتونه پښې دي، دا خاتونه باندې مواد شول شوې دي، کدا کې مې مو په نو استعمال شي به ما ادام کوي. دا یو بنامې د فار دا کار کوي، هر څوک چې کې دا توتې دا سن سوق د تم افغانستان دښمنان د خلکو دښمنان بنامې دښمنان زو دې دې د پنځه بورې سیمټ ته فار دا کار کوم. دا دې ور شوې ټوټه دونه ځای نه جګ شوې دا
تاسو
دا وایي چې قطن دا شوې دا دا ټوټه دې نه جګ شوې دا اغه ټوټې دې پر ما څو کول ما دې ته ولې شمالي وبستې ښکته نشي په دې باندې لږ اسفل واچوي.
په ورته وخت کې د ننګرهار فایدامي رئیس عبد خان منګل وای د دغه پل چارې د فایدامي وزارت له لوري یاد شرکت ته ورکړل شوی وي چې دوی ترې د بی کیفیت کار له امله تر اوسه تسلیمي نه ده اخیستې.
زه مطمئن یم چې په دې کې د وزارت نه نیولې تر ادارې پورې هغه دولتي انجینران چې د نظارت او څارنې لپاره راځي دا ټول پکې داخل دي. ښه خبره دا وه چې والي صاحب نن دا اقدام وکړ، ولسی خوشحاله دی. شرط دا دی چې دغه قضیه تعقیب شي.
د بیسودو دویم پل چې ټول 350 متره اوږدوالی لري د فایدامي وزارت له لوري یو کال وړاندې د 3 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې اوس ځینې برخې د بی کیفیته جوړېدو له امله تخریب شوي او د انجینرانو په خبره لا هم دورانیدو په حال کې دی.
آزادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دا عراق امنیتي ځواکونو د دې هیواد په شمال کې هویجا خرګوټه له داعش څخه بیرته ونیو. د عراق صدر اعظم حیدر البادی پاریس کې خبریالانو ته د هویجا د نیولو خبر ورکړ. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
د عراق پوځ د پنجشنبې په ورځ ویل په شمال کې هویجا خرګوټه له داعش ډلې څخه بیرته نیولی دی. پوځ وایي که څه هم داعش وسله وال د دې ښار په شاوخوا سیمو کې یو څه مقاومت کوي، خو د امنیتي ځواکونو چې امریکایي هوایي ملاتړ کوي تر محاصرې لاندې دي. د عراق صدر اعظم خبریالانو ته د هویجا ښار د ازادېدو خبر ورکړ.
انا استطيع اليوم ان ازف بشرى الى جميع العراقيين والقوات المسلحه العراقيه والى جميع
دوی ننځ کول شم ټول عراقيانو د عراق وسوالو ځواکونو سوله خوونکو خلکو او د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف شریکانو او هغه ته چې تروریزم ځپل دي دا خبر اعلان کړم چې عراقي ځواکونو د کرکوک په لویدیس کې هویجا ښار آزاد کړ. د عراقي ځواکونو لخوا د هویجا ښار ګوټي لنول کې دور ست اوس داعش یوازې یو سیمه چې د سوریه پر پوله پراته ده په واک کې لري. د عراق د پوس او د ایران لخوا روزل شوي شیعه ملیشې اوس په تیلو غنی ښار کرکوک ته نږدې شوي دي چې دا مهال د کردانو د پیشمرګه ملیشو په لاس کې ده. د عراق د کردستان حکومت او د عراق مرکزي اداره دواړه د کرکوک د ملکیت دعوه لري. د عراق پوز د امریکای ځواکونو په هوایي ملاتړ د 13 سپتمبر میاش په 28 نیټه د هویجا خارګوټي د نیولو لپاره پراخ مزکنی او هوایي عملیات پیل کړل. ملګرو ملتونو د هویجا د اوسیدونکو د برخلیک پړه چې ویلکیږي شمیرې 8000 تنو ته رسیږي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د داعش ډلې لخوا په عراق او سوریه کې خپل لورې اعلان شوی اسلامي خلافت وروسته تر هغې ړنګ شو چې عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف له دې ډلې څخه د عراق دوهم ستر ښار موسل بیرته ونیو. له پولې اغاړه په سوریه کې هم د داعش اصلي سنګر او د فعالیت مرکز رقه له 13 میاشتو راهیسې د کورد ملیشو او نړیوال ائتلاف د هوایي ځواک تر سختو بریدونو لاندې دی. د داعش مشر ابو بکر البغدادي چې تر اوسه څو ځله د وشل کېدو راپورونه خپره شوي دي، تېره اونۍ په یو غږیز پیغام کې له خپلو پلویانو وغوښتل چې په موسل کې له ماتې سره سره خپل مقاومت ته دوام ورکړي. بغدادي د ده د وشل کېدو په اړه خپره شوي راپورونه او ادعاوې بې بنسټه بللې دي.
خونکو نړیواله ورځ د خونکو د منتخب شورا لخوا د پنځ شنبې په ورځ په کابل کې ولمانځل شو. د دې شورا چارواکو د خونې او روزنې په برخه کې پر شتو ستونزو او د معلمانو د اقتصادي ستونزو په اړه خبرې وکړې. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د خونکو منتخب شورا په افغان حکومت انتقاد کوي، وایي سره له دې چې حکومت د خونې او روزنې په سکتور کې د مثبتو بدلونونو د پوهنې د کیفیت د لوړولو، په ښوونځیو کې د خونکو د کموالي د پوره کولو او د خونکو د مالي ستونزو د وارولو ژمنې کړي، خو لیدل کېږي چې دغه ژمنو ته ډېره لږه توجه شوې ده. د دغه شورا مسؤلینو دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ښوونکي د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وکړې. دوی پر حکومت غږ وکړ چې که د پوهنې په نظام کې د تخنیکي، مسلکي او مالي ستونزو هوارولو ته عملي کارونه ونه شي، د پوهنې په کیفیت کې به خوالی را نه شي. د ښوونکو د منتخب شورا رئیس فضل احمد فضل وویل:
ما همیشه در تلاش ازی بودیم که بتوانیم وزارت یا مقامات رهبری دولت،
مونږ تل په دې هڅه کې وو چې وتوانیم وزارت یا د دولت د مشرتابه چارواکي اړ با سوچ چې د خونکو لاسټللي حقوق بیرته ورکړي. خوب خوښینه سره کوم کار چې باید په څو میاشتو کې وشي کلونه نسی.
د یاد شورا مسؤلینو دا هم وویل: حکومت تل د پوهنې د نظام د خوالی لپاره د پروګرامونو خبرې کړي او لګښتونه پرې هم کړي، خو عملي کړي نه دي. دوی وویل د زده کړو نصاب اوس هم ستونزې لري، په ښوونځیو کې د ښوونکو کمبود پر ځای پاتې دی او د ښوونکو اقتصادي وضعیت ته هم پام نه دی شوی. په جوړې ناسته کې د پوهنې وزارت د سواد د زده کړې مرستیال سردار محمد رحیمی د پوهنې په سکتور کې مسلکي، تخنیکي او اقتصادي ستونزې ومنلې او هیله وکړه چې د ښوونکو ورته شوراګانې دي د شته ستونزو په هوارولو کې د پوهنې وزارت ته لازمې مشورې ورکړي او همکاري د ورسره جاري وساتي.
اگر معلم ظرفیت مناسب رو برای انتقال
ککون کې د مفاهیمو د لیکدولو لپاره مناسب ظرفیت و نه لري، د پوهنې د نظام په کیفیت بدلون نشي راتلی. د روزنیز نظام په تدوینولو کې باید داسې عمل وشي چې د ښوونکو او د پوهنې د کورنیو نظرونه واخیستل شي، چې ښوونکي وتوانېږي مفاهیم نورو ته په ښه توګه ولیږدوي.
د ښاغلي رحیمي په خبره، اوس په هیواد کې شاوخوا 200,000 ښوونکي، نږدې 9,000,000 زده کوونکو ته چې 30% نجونې دي، په تدریس بوخت دي. خو د ده په خبره دا سکتور په بشپړه توګه له ستونزو پاک شوی نه دی. ښاغلی رحیمي وایي هسې روانې دي چې د پوهنې په 15 کلن ستراتیژیک پلان کې چې جوړېدو ته تدابیر نیول شوي، د دغه نظام هر اړخیزې ستونزې په نښه او هوارولو ته عملي کارونه وشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM 93.5 اورئ.